دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن یک شنبه ده تاسو د امریکا غږ لمرنې سهارنې پښتو خبرونه وري زه سید سلیمان شاه د سات خبرونه لولم پس له دریو میاشتو ځنډ نه وروسته د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو استازو د شنبې په ورځ بیا په دوحه کې د سولې مذاکرات وکړل. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي ډیپلوماتان کوشش کوي چې له طالبانو سره د سولې موافقې ته ورسیږي او په دې ترتیب د افغانستان د اوږده جنگ د ختمولو لپاره سولې ځلار پیدا کړي. یو امریکایي سرچینې امریکا غږ ته ویل مذاکراتو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شرایط مساعد شي. د طالبان مطبوعاتي ویان سهیل شاهین په ټویټر کې ولیکل چې دواړو خواوې نن د یکشنبې په ورځ بیا مخامخ خبرې کوي. د شاهین په وینا په پرونۍ غونډه کې د سولې د موافقې د لاسلیک کولو په باب او ځینو نورو مربوطو مسایلو په اړه خبرې شوې دي. د جمهوري ریاست په یو مطبوعاتي اعلان کې ویل شوي چې د افغانستان لپاره د ایران د حکومت ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان د جمهور رئیس غني سره د شنبې په ورځ پارک ملاقات وکړه او هغه ته ایران ته د طالبانو د لوړ پوړي هیئت د روسي سفر په اړه معلومات ورکړل. په افغانستان کې د جاپان د سولې او طبي خدماتو د خیریه موسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مړی د ځانګړو مراسمو په لړ کې د شنبې په مازدیګر جاپان ته واستول شو. د هغه د کورنۍ غړي هم د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې موجود و. جمهور اشرف غني په خپله وینا کې د هغه خدمات وستایل او ویل
ډاکټر صاحب ناکامورا سان هغه ستر شخصیت و چې خپل ټول ژوند د دې وطن د آبادولو دپاره وقف اید قاتلین به جهنم تزی او اردو پلیس او امنیت به دا خائنان پیدا کیی او د قانون منگول تای ورکیی.
د هغه د قتل زمواری چنه د قبول کړی خود ننګرهار ولایت شار وکول چې پلانې په خارج کې تنظیم شو. د افغانستان ځینې ګاونډیان په ښکاره توګه د هیواد په ختیځ لویدیځ او شمال کې د اوبو لګولو د غټو زراعتي پروژو د جوړولو په سختۍ مخالفت کوي او د کونړ او هلمند د سیندونو په شمول د افغانستان د سیندونو د اوبو مهارول په اوږده موده کې د خپلو ملي ګټو په خلاف ګڼي. د جمعې په ورځ د فاریاب ولایت د بلچراغ په ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي او پنځه تن نور ټپیان شوي. د فاریاب د پولیسو ویان امریکا غږ ته ویل چې مرمۍ طالبانو ویشتلې او په وژل شوو کسانو کې دوه ښځې او دوه نارینه شامل دي، خو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. سبا د دوشنبه پر د دسمبر په 9 په استانبول کې د آسیا د زړه د غړو هیوادونو مشران غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پر خبر ورکړ دا کانفرنس چې د استانبول پر روسي تر عنوان لاندې جوړیږي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان افتتاح کوي او جمهور رئیس اشرف غنی پکې ګډون کوي. د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې د ډیموکرات ګوند غړو د جمهور رئیس ټرمپ د قانوني مؤاخذې عزل د رسمي پروسې له پیل کولو نه مخکې د شنبې په ورځ خصوصي ملاقاتونه کړي او ممکن چې د کرسمس له رخصتۍ نه مخکې د ټرمپ په خلاف لګول شوي تورونه د پنجشنبې په ورځ د استازو مجلس ته ځایګیري لپاره وړاندې کړي او له منظورۍ وروسته به د محاکمې لپاره د سنا مجلس ته واستوي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څار موسسې ویلي چې شنبې په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې په هوایي بمبارۍ کې د 15 ماشومانو او درې ښځو په شمول 19 کسان وژل شوي دي. د شنبې په ورځ د مکسیکو د جمهور رئیس په رسمي اقامتګاه کې چې د مکسیکو د ملي ماڼۍ په نوم شهرت لري دننه په ډزو کې 4 کسان وژل شوي. د رویټرز اژانس وایي چې 2 تن نور زخمیان شوي دي. په بغداد کې د جمعې په شپه د موټر سورو ملیشو په بدریغه ډزو کې چې تحریر په میدان کې د عراق د موجوده حکومت پر مخالفان وکړي د مړو شمیر د شنبې پر څلورشته لوړ شو. وسلوالو ملیشو چې فکر کوي چې د ایران طرفدارانو څو کسانې په چړو چاقوګان وول څه باندې 120 کسانې کلک ټپیان کړل. له بلې خوا یوې ډرون الوتکې د بغداد د سطر په ناحیه کې واقع د شیعګانو د بانفوظه مذهبي مشر مقتده الصدر په کور حمله کړې ده. صدر د حملې په وخت په کور کې 9000. د شنبې په ورځ د ډسمبر په 10 د هوایي حالت کې د امریکا د سمندري پوځ د پیرل هاربر پر نظامی اډې په کال 1941 میلادي کې د جاپان د هوایي ځواکونو د مرګانۍ او بریدونو اتاویو مکلیزه ولمانځل شو. په هوایي حملو کې 2390 امریکایان وژل شو. د متحده ایالاتو د پاسفیک د سمندر قوی تقریبا په بشپړ توګه لمنځه ویوړله. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو. اوریدل دا هم د دې خبرونې لمړی رپورت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خاص استازي دفتر وایي چې مای خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره رسمان د سولې مذاکرات پیل کړی دي. سرچینې ویلي چې په دغه
د امریکا غک سره د خبرو په ترڅ کې خوشبيني څرګنده کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به بری ته ورسیږي. دا نړیوال استخباراتو موزیم اجرایوي مشر ډګروال کریس کاس په قطر کې دا روانو خبرو په اړه یو هیله بخونکې تصویر وړاندې کړ.
زه پر دې ټینګ باور لرم چې د امریکا حکومت، افغان حکومت او نور لوبغاړي کله چې د سولې په اړه د خبرو لپاره کینی نتیجې ته رسیږي. زه فکر کوم چې د لسیزو جګړو وروسته سولې ته رسیدل امکان لري.
د ارین څېړنیز مرکز لوړ پوړي څېړونکي لینډا رابینسن وویل چې د سولې د موافقې په اړه دا تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې کیږي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې به د هغو شیانو په اړه خبرې وشي چې افغانستان په تیرو کلونو کې لاسته راوړي دي.
زه فکر کوم چې د موقت دورې لپاره په داسې حال کې چې د څو زرو امنیتي ځواکونو په اړه خبرې کوي چې د افغانانو ترمنځ دغه خبرې روانې وي، نو دا مهمه ده چې امریکا له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي او یقیني کړي چې دغه موافقه دغه لاسته راوړنه خوندي کړي.
دا نیویارک د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عما چارو استاد ډاکټر سټیفن بیدل هغه ویری رد کړي چې ګڼي طالبان به دا قدرت د شریکولو د موافقې تر منلو وروسته دا پوځي حل لاره تعقیب کړي. هغه په دې اړه دوه بیلګې وړاندې کړې. لومړی دا چې د سولې موافقه د قدرت د شریکولو یوه داسې طرحه ولري چې طالبان یې ښه ګڼي، او دوهمه دا چې دغه ډول حکومت ته دا نړیوالو مرستو بهیر روان وي.
د مرستو بهیر باید یوه تشویقي بڼه ولري څو هغوی د موافقې شرایط مراعات کړي او بیرته د جګړې لارې ته د هغوی د ستنېدو مخه ونیسي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نن څخه پوره درې میاشتې مخکې دا سپتمبر په 1 په کابل کې دا طالبانو د موټر بم په غبرګون کې چې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان یې ووژل، لا طالبانو سره د سولې خبرې چې روسي پړاو ته نږدې شوې لغو اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
درمن اوریدونکو، تاسو مخکې په رپورټ کې هم واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره رسمان د سولې مذاکرات پیل کړي دي. په دې باره کې د امریکا ژغ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست د امریکا د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمد زی سره مرکه کړې.
ستاسو په نظر په افغانستان کې له ډیپلوماسۍ په علاوه او له سیاسي اړخه څه فرصتونه او ننګونې شته؟
ډېرمن صاحب، د سیاسي او نظامي اړخ متاسفانه بلخو نظامي اړخ فرصتونه محدود دي، ځکه په جنگ بمبسر مواجه شوی دی. البته په ډیپلوماتیک لحاظ باندې او بل سیاسي لحاظ باندې فرصتونه ډېر زیات موجود دي، لکه د افغانستان خلک هم غواړي سوله راسي، مخالفین هم غواړي سوله راسي، په سیمه کې هیوادونه هم غواړي سوله راسي، او امریکا هم غواړي سوله راسي. نو دغه فرصتونه افغانستان خلکو ته سي موقع ورکوي چې خلک په دې خبر پوهي او د افغانستان سوله کې زیات کار وکړي. په فکر کوم فرصتونه ډېر موجود دي، او دا خبرې باید نورې ونه ځنډول شي، بلکې نور هم تیز شي د افغانستان لپاره د امن پیغام راوړي، نه دا چې جنگ دوام وشي.
امریکا بیا له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي دي. ولسمشر ټرمپ او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني دواړه پر اوربند او د تشدد پر کمیدو ټینګار کوي. آیا داسې فرصت شته چې اورباندو شي بل اخر سره سری اورباندو شي آیا تاسو په نظر د ټوله غاړي سره آماده دي چې د تشدد په کمیدو باندې موافقه ته ورسیږي
ګوري ک هله دا وی او هدف دا وی چې سول په افغانستان راشي فرصتونه جوړ دي شي دوه متخصم د افغانستان کې شریک دي نو د سولې لپاره اوربان کول سالم نه غواړي سالم نه کې موجود نه اوربان باید شي او وضعیت نورمال هاته راټیټ شي او د خشونتونو چې دا کم شي وزن کم شي نو اول بهتر بداوي چې کله اوربان اعلان شي ته خلکو هیله لا زیات شي د سولې لپاره خبر لپاره نور هم نیت قوي کیږي او د خبرو فرصت نور هم زیاتیږي د کې متخصم د لیکول شي په آزادان شوکا ک د افغانستان د نن نیوی کې بهر کې کوس قطر کې دي خپل شرایط وړاندې کی سرنګ افغانستان غواړي د امریکا د وطن نګوسته یا غن مخ کې افغانان سرنګ کینی په کوم شرایط سره خبرې کی خو بهتره بدایي چې وضعیت تاریخوال راکم کی اوربان اعلان شي
صحیح طالبان ویل دي چې په مذاکراتو کې انا ساقانی سمو د مخ کې خوش شو دي معاملې په ترڅ کې هم حضور لري د انا ساقانی ډله چې حقانی ډله بلل کیږي دا د امریکا له خوا د ترهګرو په لیست کې شامل شوی دی امریکایان له ترهګرو سره نکینی او مذاکره نه کوي فکر کوي چې څه تغیرات راغلي دي په قوانینو کې په نظریاتو کې او په دغه کومه لار چې دوی تعقیبې په دې کې څه بندونه راغلي دي چې حقانی هم اوس په مذاکراتو کې شامل
کړي په کوم فرصت چې د سولې خبر روان دي او د غلوب ټول روان ده د قوانین همیشه نه مراتيږي که فرق نه کوي که چیرته هدف پاک وي هدف د سولې افغانستان کې راشي نو که هر څوک داخلي د سولې په خبرو کې باید داخل شي د افغانستان تباوي د افغانستان کې داخل وي هر څوک کوي کاغه د جنگ میدان کې عسكر وي یا طالب وي یا د قومندانۍ په هر چته یو سیګه په سولې خبرو کې را داخل شي نو زه فکر کوم مازور ته بخیر نیت ګورم خو کچیر ته د دې موجودات د سولې د خبرو خرابوالی بای شي نو دا به غلط خبري او بد خبر وي چې افغانستان ولس نور دا نشي زغملای چې وینه وبهي خلک وژل شي
چې مده مخ کې تقریبا درې میاشتې مخ کې دا خبره ناکامه شوې هغه اخري پړاو ته رسیدلې وي خو نتیجه ورنکړه دا ځل څه اطمینان شته چې دا خبره کامیابیږي
زه فکر نه کوم ترقې اطمینان وي البته هیله شته څومره چې خبر دوام کوي د خلکو هیله زیاتیږي خو به هم د هیله یو حد هم وي او هغه خلک د افغانستان خلک چې غواړي چې د هیله ژوندۍ وسی او په دې حالت ورسیږي چې افغانستان کې په امن کې ژوند کوي هغه هیله باید ماته نشي د ماته لرني شي زه فکر کوم هیله زیات شته او اطمینان همیشه د دې نوي کامیابیږي کنه البته ټول صادق شکل باندې خبر وکي میدان تراشي د افغانستان حکومت سره خبر وکي
را شو لکه بحث کو په دې ټاکنو باندې د سر نوروس ټاکنو بحث بيخي مهم ده د افغانستان لپاره د اوس کابل کې لا مو خلکو سره خبرې کوي نو امید اخکاری زګه چې په ژوند باندې په دې ژوند باندې تاثیر کړي د ټاکنو کیسه ډیره وګدا شو او کدا ځلی داخلي اړخونه د نتیجې ونه مني ستاسو په نظر امریکا او نړیوال ټولنه څه مرسته کوي شي
ډیره د تاسف زبوي کبهره بیا راشي د افغانستان داخلي چارو کې بل خصوص انتخابات کې مداخله وکي او موږ ته یو بل لار راوخی زه فکر کوم منطقي خبره به دا وي چې موږ کاندیدان ټول دي په یو نظر د کمیسیون خبره ومني نتایج ومني زه کاغه مستقل کمیسیون ته کله چې موږ سر کې په اعتماد وکړو چې هر رئیس تاسو سره کشمیر هغه قانون سره برابر ده موږ اعتماد کوو نتیجه یې منو نو اوس په باندې ونکو هر نتیجه چې کمیسیون اعلان یې هغه باید ومنو
زه فکر کوم چې امریکا په دې نظر ده نړیوال ټولنه
زه فکر کوم اکثره په هان په دې نظر دي چې هر څوک کې خبراتو کې ګډون کوي د کمیسیون فیصله ته احترام کوي
شه جان احمد زه ډیر زیات تمنه کوم ستاسو له حضور نه په پروګرام کې
فندوس
خرس
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټاکنیزو ډلو سره یو ځای د رسنیو په حضور کې معلوماتي او د کمیسون د یو شمیر پریکړو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره جلسه کوي لیمینیازی په دې باره کې له کابل راپورټ را لېږلې
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنو پروسې پر وړاندې د پراتو خنډونو د لرې کولو او د دوی د یو شمیر پریکړو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره لټورو ټاکنیز ټیمونو او سیاسي ګوندونو سره به د رسنیو په حضور کې سبا یک شنبه والا نیغونډه تر سره شي دغه کمیسیون یو ویان د عبدالعزیز ابراهیمی د شنبه ورځ نا وخته امریکا غک ته وویل
شرکای انتخاباتی ما به شمول احزاب جنهای سیاسی بعض تیم های انتخاباتی ما ترام د سیاسي جریانونو او احزابو په ګډون د ټولو ټاکنیزو شریکانو لپاره د خلکو او رسنیو په حضور کې یوه علني جلسه ترسره کیږي چې وکولای سو په وو ولایتونو کې تړل سوي مرکزونه پرانیزو او د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې ته د پای ټکی کښیږدو او بیا د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړو.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون په ویشت ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړې ده او د دغو ولایتونو د رایو په تړاو ټول معلومات د کمیسیون مرکزي سرور ته پورته کړي دي. خو په وو ولایتونو کې اعتراض کوونکو د ټاکنو کمیسیون د اقداماتو په غبرګون چې دوی سازمان شوې درغلي یادوي د کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي او د جمهور ریاست د ټاکنو د ابتدایي نتایجو د اعلان په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر وکیلانو هم د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ټاکنو پایلې د ژر تر ژره اعلان کړي.
موږ د کمیسیونونو څخه غواړو چې انتخاباتو نتایج دې زر تر زره اعلان کړي، نور د اولس سره دا زیاتای نه کیږي ځکه د رای یو ورځ ځنډیدل د اولس په خیر نه دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه تر سره شوې چې د شپږو میاشتو اولس ورځو په تیرېدو سره لا هم کمیسیون نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ډاکټر ناکامورا مړی د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پکې ګډون کړی و، د هغه د کورنۍ په ملتیا جاپان ته واستول سو. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د جاپانی خیریه کارکونکو ډاکټر تتسو ناکامورا مړی د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او افغان حکومت چارواکو پکې ګډون کړی و، د شنبې په مازیګر جاپان ته ولېږدول شو. په دې مراسمو کې په کابل کې د جاپان د سفیر سربیره د هغه میرمن لور او دوستانو هم برخه لرله. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې په خپله وینا کې افغانستان ته په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته د ډاکټر ناکامورا خدمتونه وسایل.
ډاکټر صاحب، ناکامورا سان اغه ستر شخصیت وو چې خپل ټول ژوند د ولس د افغانستان د ولس د ښېګڼې د محروم ترین اقشارو د قوي کولو او د دې وطن د آبادولو د پاره وقف کړ. دوی په پښتو باندې داسې تسلط پیدا کړ چې هیچا توپیر نسو کولای چې دای پښتو ژبې سره مورنۍ مینه ونه لري. یوه معقوله یې درلوده چې دا لیوني اوبه د کنر سین چې چا خوندي کړي نه وو، لیوني اراده او لیوني مینه غواړي او د دې له برکته سلها زره انسانان فصل وچکالی نه په پښو درېدل، سلها زره ونې شنې سولې او د کنر د سین قهرجنې اوبه آرام سولې او وسیله د نعمت وګرځیدل.
جمهور رئیس غنی ویل چې ډاکټر ناکامورا جاپانی اصل افغان و. ښاغلی غنی افغانانو او جاپانیانو ته دغه د مړینې له امله تسلیت وړاندې کړ. په دې مراسمو کې د ننګرهار ولایت یو شمېر قومي مشرانو او ولایتي چارواکو هم برخه لرله. ډاکټر تتسو ناکامورا د تېرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د درې وسلوالو لخوا په ډزو ټپي شو چې بیا وروسته یې په هماغه ورځ د ورپېښو ټپونو له امله سا ورکړه. د دغه جاپاني خیریه کارکوونکي سره د هغه 15 ساعتونکي او افغان همکاران هم وژل شوي. پر ډاکټر ناکامورا باندې د برید وروسته برید کوونکي د پیښې له ځای تښتېدلي وو، خو ښاغلي غني ژمنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه به د جاپاني خیریه کارکوونکي د قاتلانو څخه دغه غچ اخلي.
اې د قاتلین به جهنم ته ځي او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کوي او د قانون منګولې ته ورکوي.
جمهور رئیس غنی ویل کومې پروژې چې دغه جاپانی خیریه کارکوونکي پیل کړي وي هغه به بشپړې کړي. ډاکټر ناکامورا د کورنۍ غړي د جمعې په ورځ دغه د مړي ترلاسه کولو لپاره کابل ته راغلي وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په جلا غونډه کې د ډاکټر ناکامورا د کورنۍ غړو سره تیر ورځ وکتل او د افغانانو په استازیتوب هغوی ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د ډاکټر ناکامورا د وژلو پیښه د افغانستان په دننه او بهر کې په پراخه توګه غندل شوې ده. د کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو ښارونو کې دغه په یاد غونډې جوړې شي او شمې بلې شوې. تروسه دغه جاپانی خیره کرکون کی د وجلو مسولیت کوم ډلې په غاړه نه دی اخست. طالبانو په دغه بریټ کې د خپل وسلوالو سره لاس لرل لوړاندې کړی دي. خو د ننګرهار والی شاه محمود میخیل دا کی دغه د وجلو پلان د افغانستان څخه بهر تنظیم شوی و.
دا تاسو په خوام لیدلی و چې د یو بل ملګری هغه هم یو ولس کال مخکې په خیوه کې هغه وجل شو او دی د کونړ په سین باندې کار کوي. ډیر خلکو ته ځمکه برابرې کړې وي، ویالی هلته جوړې کړې وي او خلکو ته ډېره ګټه اخیستې وه. نو د دې تر شا سیاسي لاسونه وجود لري.
ډاکټر ناکامورا د شاوخوا یولس کالو راهیسې د ننګرهار ولایت د خیوي او کامی ولسوالیو کې د کرهنې او اوبو لګولو په پروژو کې په کار بوخت. هغه په دغه ولسوالیو کې د اوسېدونکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ډېرې پروژې پلي کړې دي. خلکو له ډېرې مینې دغه دراویه کلن جاپاني ته د کاکامورا نوم ورکړی و.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس په مکړی دی رپورت. د آسیا زړه یا د استانبول پروسې کلنې غونډه د دوشنبه په ورځ په ترکیه کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان له ادرسه جمهور رئیس غنی د غونډې مشارکه وي. رحیم ګل ساروان د دغه غونډې پر اجنډا او څرنګوالي رپورت جوړ کړی.
تازل د آسیا د زړه د هیوادونو د استانبول د پروسې کانفرنس په ترکیه کې دی. د ترکیې په استانبول ښار کې چیرې چې دا پروسه په 2011 کال کې پیل شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا نه بل سبا د ډسمبر په 9 دا کانفرنس دایریږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره به یوځای د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر دې کانفرنس یو ورځ وړاندې یعنی د ډسمبر په 8 به د لوړپوړو چارواکو غونډه هم وي او په کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس اعلامیه ترتیب شي.
د آسیا زړه استانبول پروسې د وزیرانو کانفرنس د افغانستان کې په سولې سوکالۍ او ګډون باندې بحث کوي. دا وزیرانو په غونډه کې به د جلال ماب جمهور رئیس په ګډون د ترکیه جمهور رئیس هم ګډون کوي. د دوی تر څنګ به د سیمو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې دا به د افغانستان د او په سیمه کې د اقتصادي پراختیا، امنیتي همکاریو او سوکالۍ په اړه هر اړخیزه بحثونه وکړي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس افغان حکومت ته یو ښه موقع ورکوي چې د سولې لپاره د خپل اومادیز پلان لپاره د سیمې جمع راخپل کړي.
په دې غونډه کې به هم د افغانستان په صلح باندې خبرې کیږي او رئیس جمهور به د افغانستان د سولې لپاره هغه او فقرې چې د وړاندې کړي دي اتمن په هغه باندې به خبرې وکړي.
دا کانفرنس د استانبول د پروسی اتم کانفرنس دی چې دایریږي. 15 غړي 14 ملاتړي هیوادونه پکې ګډون لري او 12 سیمه ییز او نړیوال سازمانونه به په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. دا اونۍ د استانبول د پروسی دا کانفرنس په داس حال کې دایریږي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات لسره پیل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
درنو ریدونکو، د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا ککړتیا څو برابره زیاته شوې ده. دغه ادارې د کابل د هوا د ککړتیا په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له خلکو غوښتي چې د هوا ککړتیا د مخنیوي په برخه کې له حکومت او په ځانګړي ډول له دغه ادارې سره مرسته وکړي. نور تفصیل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر شاه زمان میوندی د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په کابل ښار کې د هوا ککړتیا په یوې لوی ستونزې بدله شوې ده چې حکومت او دغه ښار اوسیدونکو یې اندېښمن کړي دي. ښاغلی میوندی په کابل ښار کې د غیر پلاني ساحو پراختیا، د منظم ښاري ترانسپورت نشټوالی، د شنو ساحو او برېښنا کموالی، خامه سرکونه او په ژمي کې د خلکو لخوا د داسې سون توکو څخه استفاده چې د هوا د ککړېدو لامل کیږي د کابل ښار د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یاد کړل. هغه یوازې د حکومت لخوا د هوا له ککړتیا سره مبارزه ناممکنه وبلله او ویویل
مبارزه با آلودگی هوا با کار و فعالیت یک ارگان و یا
د هوا له ککړتیا سره مبارزه یو ارگان یا یوازې د حکومت په کار او فعالیت سره تقریبا ناممکنه ده. دلته چې د مختلفو سکتورونو لکه د حکومتي ادارو، خصوصي سکتور، مدني ټولنې، رسنیو، عالمانو، علمي مراجعو او د ښار اوسیدونکو رول د پام وړ دی ترڅو د هوا د ککړتیا په هرې برخې باندې کار وشي
او همزمان بالای هر بخش آلودگی هوا کار صورت گیرد.
همداشان د دغه ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی وویل د ژمي پر اتلو سره په کابل ښار کې د هوا ککړتیا سو برابر زیاته شوې ده. د ښاغلي صدیقی پر وینا د کابل ښار په ځینو برخو کې د هوا ککړتیا له ټاکل شوي معیار څخه له دوو تر درې برابر زیاته شوې ده.
ستاندرد برای ذرات
د هغو معلقو ذرو لپاره چې قطر یې 2.15 دی د افغانستان ملي ستاندرد 15 دی، خو په شپږمه ناحیه کې د دغو ذرو اندازه په یو متر مکعب کې 232 مایکروګرام دی، خو د کاربن مونوکساید اندازه بیا له ستاندرد حالت څخه ښکته ده چې 9.6 دی. د دود اندازه یا د ګازو پارامیټر دی، د سلفر اکساید کچه 315 ده، په داسې حال کې چې زموږ ستاندرد 50 دی.
ستاندرد ما 50 است.
د کابل ښار اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د هوا له ککړتیا سره مبارزه جدي ونیسي او په دې برخه کې اقدام وکړي، خو یو شمیر نور وایي چې د خلکو له همکارۍ پرته دې ستونزې سره مبارزه نتیجه نه ورکوي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالله او طیبه په دې اړه امریکا غږ ته وویل
دی وروستیو کې د کابل هوا او په خاصه توګه د ژمي پراتلو سره ډیره زیاته ککړه شوې ده. دا انسانانو ته او په خاصه توګه ماشومانو ته ډیر زیان لري او موږ له افغان حکومت او په خاصه توګه د برخه کې له اړوندو ادارو څخه غواړو چې د کابل هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره ډیرې هڅې وکړي.
کابل کې خو هوا دومره ککړه شوې ده چې سا اخیستل پکې سخت شوي. حکومت هم دا ستونزه حلول نه شي. خلک باید په خپل اقدام وکړي او بې کیفیته شایان ونه سوزوي.
کاسه هم تر اوسه پر روان کال کې د ککړې هوا له امله د مړو شو افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د راپورونو په اساس په 2010 کال کې د 26,000 میندو او ماشومانو مړینه د ککړې هوا له امله وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چاپیریال ساتنې ادارې له مسؤلینو سره لیدنه کې په دې برخه کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي ادارې پر فعالیتونو او د دغه ادارې د غړو پر بې تفاوتۍ نارضایتي وښوده. جمهور رئیس غنی د هوا د ککړتیا د ملي ادارې مسؤلینو ته لس ورځې وخت ورکړ چې د کابل ښار د هوا ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپلې طرحې ورسره شریک کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. امریکایي چارواکي وایي چې په فلوریدا کې د سمندري قواوو په اډه کې مشکوک بریدګر د سعودي د هوایي قواوو محصل دی. دغه کس درې کسان وژلي او وروسته پر ځان یې ډزې کړې. په پیښه کې ګڼ خلک ژوبل سوي هم دي. دا په تېره یوه اونۍ کې د امریکا په پوځي اډه کې دننه دوهم برید بلل کیږي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
له تاوتریخوالي دغه ډکه پیښه د فلوریدا ایالت د پنسیکولا د سمندري ځواکونو په هوایي اډه کې شوې ده.
سهار 6:30 بجې زنګ راغی چې زموږ په یوه ودانۍ کې بریدګر ډزې کوي.
امریکایي چارواکو بریدګر د سعودي عربستان د هوایي چلند یو محصل ښودلی دی. جمهور رئیس ټرمپ پیښه وغندله او د سعودي عربستان د پادشاه پیغام یې خپور کړ.
پاچا وویل د سعودي خلک د بریدګر په دې وحشانه برید ډیر خوابدي سوي دي او یاد کس نسي کولی د سعودي د خلکو احساسات چې امریکایان پرې ډیر ګران دي نمایندګي وکړي.
د فلوریدا والي وویل چارواکي د پیښې په اړه څېړنه کوي.
واضح ده کله چې یو بهرنی په پیښه کې ښکیل وي هغه هم د نړۍ د هغې برخې څخه ښکاره ده چې څېړنې بل شکل وي د دې په نسبت که برید کوم سیمه ییز کس کړی وای.
د سمندري ځواکونو د هوایي مرکز د ویبپاڼې په نقل د فلوریدا په مراکزو کې څه باندې 16,000 نظامي او 9,400 ملکي کسان کار کوي. په دې مراکزو کې بهرنیو محصلینو ته تل ښه راغلاست ویل کیږي.
We have students from
موږ په دغه ځای کې د نړۍ له څو مختلفو هیوادونو څخه محصلین لرو. دوی دلته د اوسېدو پر مهال پوځي زده کړې کوي.
We're a military town.
دا یو پوځي ښار دی. ټول هغو کسانو ته دعا کوو او زړونو کې مو ځای لري چې هر ورځ زموږ خدمت کوي. په یقین سره د دې توقع چې دا ډول پیښه به په کور دننه کیږي نه کېدله.
یو تقاعد شوی سیمه ییز پوځي ډیوډ مورګان خپل احساسات په دې ډول بیانوي او
وایي
د پیکې له سیمې څخه تېرېدل داسې و لکه د یو فلم لپاره له جوړې شوې صحنې چې څوک تېرېږي. لکه څنګه چې ښاروال په روښانه وویل د دې تمه نه وه چې داسې څه په کور کې دننه وشي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹ نا خپرئی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت